دا مشال ریډیو دا محل په خبر کې دا ماسپخین یو بجه ده دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې موزه ګل آیاز او ونی ساجمل هر کلی کو په روانه غړي کې دا پاکستان خبر پښتونخوا قبایلی سیمه په اړه رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونی خبرونه دا مشال ریډیو مجله هم دا خبرو خلونه د سیمه او د نړۍ تازه خبرونه له انی ساجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په کوټه کې شیا هزارګانو خپل احتجاجي ناشته ته دوام ورکړی دی په پاکستان کې د کورونا وایرس لوجې نور 250 کسان مړه شوی دي او سعودي عرب او دغه عربي اتحادیان لکتر سره اړیکې په مکمل توګه په بحالولو سلا شوی دي د خبرونو تفصیل په کوټه کې د شیا هزارګانو احتجاجي ناسته نن په سلورمه ورځ هم دوام لري دوی د احتجاج په ځای کې مړی خودي دی او وایي تر هغې بینا خخوي چې حکومت ورسره د مکمل امنیت وعده نه وي کړې د لستنه شیا هزارګان کانکیندونکي د جنوري د دویمې او درېمې ترمنځ د شپې مهال د بلوچستان په مچسیمه کې وسلوالو په ډزو وشړي وو داعش د دې بریدي ذمهواري منلې ده د بلوچستان صوبایي وزیرانو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد دې احتجاج کوونکو ته د امنیت د ډاډ ورکړ ولو ترڅنګ لدوی د احتجاجي پرلت ختمولو غوښتنی کړي خو احتجاج کوونکي وایي چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نوی ورغلی او دوی ته د امنیت ډاډ نوی ورکړي دوی به تر هغه د احتجاج جاری ساتي بلخ د بلوچستان تاجرانو د دې پیښې پر ضد د جنوري په ومه د کوټې په شمول د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د کار بندیز اعلان کړی دی د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پاکستان سپریم کورټ د امر او لارښوونو سره سم به په کرک کې د هندوانو وران کړل شوی زیارت بیا رغوي د مذهبي لږکیو لپاره د دې صوبې د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده کیلاش پرون په دې حکله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت لا لوړاندې د دې زیارت د بیا جوړولو اعلان کړی دی نوموړي د همدار اس ویل چې حکومت د ټولو لږکیو د عبادت ځایونو خوندیتوب ته ژمن دی دا لاغ وروسته ده چې پرون د سپریم کورټ درې کسیزه جرګې په کرک کې د هندوانو دوران کړل شوی زیارت په اړه اورېدنه وکړه د دې پیښې په اړه د پاکستان سپریم کورټ از خود نوټس اغستی چې لا یې هم اورېدنې دوام لري په پاکستان کې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې د کورونا لوچې نور 250 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شوو کسانو ټوله شمېره 1,04,165 ته ورسېده د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر شواروز کې نور 2,113 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا کیسونو ټول شمېر 1,02,015,490 ته ورسېد خو 1,03,393 بیرته رغیدلې هم دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې ډبرا لاین سره د ملاقات پر مهال په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویل اتمر له ډبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې په اړخیز اوربند ټینګار وکړ یوناما په خپل ټویټر لیکلي چې میرمن لاین د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې په په ملاتړ خپلولو له اتمر سره بحث وکړ چې په طالبانو د اوربند د منلو لپاره فشار راولي دا په داسې حال کې ده چې تمه ده نن په دوها کې د افغان حکومت د وفد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو پیل شي چې په کې حکومتي وفد وایي د دوی تر ټولو اولنې ترجیح اوربند وي سعودي عرب او عربي اتحادیان یې سلا شوي چې له قطر سره خپلې اړیکې په مکمله توګه بحال کړي له دې سره به د دې دریو کلونو راهیسې روانه هغه سفارتي کشاله ختمه شي چې په منځني ختیځ کې سخت ویش رامنځته کړی وو د قطر واکمن امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی پرون د سعودي عرب العلا دوله ښار ته په رسېدو د هیواد ولی عهد محمد بن سلمان ورته هرکلی وکړ اسانی دغلته د خلیج د همکاري شوریا یا جی سی سی په سرمشریزه کې د ګډون لپاره ورغلی وو سعودي عرب د نورو څلور عربي هیوادونو په مشرتابه د 2000 کال په جون کې لکتر سره اړیکې غوسې کړې د خبرونو پای
خبرونه به مشال اړین واوریدل چې نساج مل پلان د کابل کډر موږ څخه داسې په خبرون کې هم واوریدل د بلوچستان په مچسمه کې د کویلی د لس اکان کیندونکو د وژنې پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پالت نن په سلورم ورځ هم روان دي. دوی خپل مړې هم دغلته ایښی دی او وایي تر هغې به نه خوځي چې تر څو حکومت ورته د ټینګ امنیت ډاډ نه وي ورکړي. تیره ورځ د بلوچستان صوبایي وزیرانو له دوی احتجاج ختمولو غوښتنه وکړه، خو د پلتوالو به ویل چې دا خبرې رد کړې، ویل تر څو وزیر اعظم عمران خان نه وي ورغلی هغوی به خپل احتجاج جاری ساتي. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې ورو.
د بلوچستان په مچسمه کې د جنوري په دویمه او درېمه شپه د لس کان کیندونکو د وژنې په ضد د کوټې د هزاره قبیلې له لوري پرلت نن څلورم ورځ هم د کوټ پر غربي بای پاس باندې روان دي. د پرلت ختمولو لپاره تیر مازګر د صوبایي حکومت لخوا یو ځل بیا د خزانه صوبایي وزیر ظهور بلیدی او د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو او سلیم کوسو د پرلت وزیت ورغلي او الته د پرلت د برخوالو څخه غوښتنه وکړه که دوی پرلت نه ختموي نو خپل مړي د وخاورته وسپاری. لیکن د پرلت برخوالو په جواب کې وویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه وي راغلی تر هغه وخته پورې به دوی نه هیواز دلته خپل پرلت ته دوام ورکړي، بلکې مړي به هم وخاورته نه سپاري. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی د پرلت و برخوال ته وویل چې ترګر یوازې د هزارګانو نه بلکې زموږ د ټولو دشمنان دي.
صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ ہم پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو محنت کش بےچارے آپ مزدوری
کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے خزانے صوبائی وزیر میر ظہور بلیدی وائی چدا ظلم یہ آواز تا سر نہ بلکہ زمر دا ٹول سر سوئی دی، دا ٹول دا انسانیت دشمنان دی چی پنا ترسی ہے بے گناہ مزدوران وجلی دی۔ خود صوبائی حکومت لخواز تسلی در کون چی پا صوبہ کی با دا امنیت دا ٹنگول لپارا حکومت ٹول گامونا پورتا کوی او دا برید کون کو دنیول لپارا با ہر ڈول حچ وکڑی زکر چی حکومت اوس ترگر ختم کړی دی او لږ باقیات یې پاتې دي. هغه نه غواړي چې په صوبې کې امنیت وي او خلک د ترقی په لور روان سي. خو د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پرلت ځینو برخوالو وویل چې د تیرو شلو کلو راهیسې د هزاره قبیلې خلک په ادفي وژنو او بمي چاودنو کې وژل کیږي، لیکن تر ننه پورې په دغه پیش کې تورن کسان نه دي نیول شوي.
زما نوم عبدالعزیز دی، د نظر څنګه ختم کوم لالا، یو څوک دلته نه راځي، زما نه وزیر اعلی نه راځي، نه گورنر صاحب راځي، نه صدر پاکستان راځي، نه وزیر اعظم پاکستان راځي، څوک راځي دلته؟ یو ورځ نسته دا کار وسه، دوه ورځ نسته دا کار وسه، درې کال نسته دا کار وسه. زه په خپل نہ شیلرم نہ سائیکلرم نہ موٹر سائیکلرم از ما کور دلے دے بازار نہ سمتلے سے ما تے نہ پریش دے نو سنگ دے اولاد سم
سلیمان دا چ دی سی ب درے روز دل دخ دخل دا سیاستری دا کشنا یانے گرد دل تہ بدہ خوری کی ناستی اس نہ غواڑی دے نہ پیسے غواڑی نہ حکومت غواڑی نہ تزات غواڑی نہ دشمنی غواڑی نہ فتنہ غواڑی اس نہ غواڑی اس از مشل شل کسان 50 کسان پر ہا روز کی شی دے کی جی بے گناہ مشخص دے خپل وای چ من بے گناہ دی مطلب دے قاتل نہ پیدا کیش دا سنگ پسکن
ریاض حسین د وزیر اعظم خاص کر آرمی چیف څخه د یزمز مطالبه دي د روز روشن څخه زموږ د پاره دی اشتیا غو کی کس دی سکه سدي په هر قدم باندې په فوج په خپل علم جی څخه په خپل جتریانو سره ویلار دي په دې لس قدم باندې بیا هم مشت تحفظ نشته.
بل لورته د پرلت له عمل نه هواز د کوټ څخه د باندې او راتلونکو لوی ترانسپورت تر اغیز لاندې راغلي دي، بلکې د کوټ شار ترافیکي ستونزې هم زیات شوې دي. دلته د خبره د یادونه ورده چې د جنوري په 2م او دریم شپه د نصرګانو وسلوالو کسانو له لوري د بلوچستان په مچسمه کې د کوټ د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي د کویلې لس کان کیندونکي په ناتر سره ډول وژل شوي او وروسته وسلوال په تیښت کې بریالي شوي وو. که څه هم وروسته سنی توندلارې ډلې داعش د دغه پیش زمواري په غاړه اخیستې ده، خو تر اوسه د پیش په تور کې څوک نه دی نیول شوی. د مچ د پیش په ضد د بلوچستان د تجارو لخوا د جنوري په 1مه نیټه په کوټه او د صوبې په نورو غټو ښارو کې کار بندیز اعلان شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی کړم. کومند اعتزاز حسن او هم تلندې د هنګو د ابراهیم زو اعتزاز حسن د جنوري د 2014 کال د جنوري پر شپږمه د خپل سکول بهر د یو ځانمرګ بریت هڅه شنډه کړې وه. په هغه بریت کې هغه وړل شپې وو. اعتزاز پلار وایي زوی یې له زړه نه نوزي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو چې د اعتزاز حسن د پلار په غږ پیلېږي.
دا ما بچی نه بلکې دا قوم بچی او دی باندې ټول قوم او فخر کوي.
دا د اعتزاز احسان پلار مجاهد علي بنگش غږ دی. د هنګو د ابراهيم زو اعتزاز احسان د 2014 کال د جنوري پر شپږمه د خپل سکول بهر د یو ځان مرګي بریت حسا شنډه کړي وا. په هغه بریت کې د ومر خوسلګونه ماشومان یې بچ کړل. د حسن زړورتیا نه یوازې په قامي بلکې په نړیواله کچه هم ستایل کیږي. په هغو کې ګڼو نړیوالو او قامي رسنیو حسن ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره مقالې خپرې کړې وي. د اعتزاز پلار وای زوی له زړه نه نوزي.
دا شپې کال وکړه مطلب دی زموږ ډېر په دغه سره یعنی هر وخت د بچي فکر وکړه. دغه شهادت په خپل ځای شہادات کور کے ہر وقت مطلب کمپیوٹر کے دماغ ہر وقت سوچ
فکر احسان په 2014 کال د جنوري په میاشت کې د نهم ټولګي زده کوونکی وو. هغه په ملګرو کې مشهور و ځکه چې ډیر قوي وو. د اعتزاز یو ملګری اصغر حسین بنگشوای د هغه تشه تر وسه پوری محسوسوي.
دا لګ باډی کې د سی لګ هاټو سر نو دا بمو سر سکل کورنر ورته یا د سی څو ټلیفون یا کال مو ته کې سر یې اړیل واخه پات وسمه ملو شه نو بډی زیات څنګه ول سر نو هغه بډی زیات دی مونږ نه بتانګي دو هغه بیا مو باندې دا کې دو مو سبنا خاطو د سی چیر چاڑی ہوا تو باڈی کے ون نیو مو کو سر دسے لگ کمزوری ہو گیا مو بھی دسے پورا دسے لسنا بھی رچا بھی اور کنو تے دسو را کول اور سر دیر دسے فنی ٹائی ہون دے کا سو بس اللہ تعالی دیو بخی بس مو عثمان کی نشتا سر نو دا تے مو کلا گیگ نہیں گو خپلا کی خپلا کی کینو سر مو تا بس دیو کم جے جی کم مقام سر غمو تا دیر زیات تکلیف رکھے زیات تکلیف رکھے.
دا ابراہیم زو سرکاری سکول نوم دے اعتزاز احسان شہید بنامہ نومول شبی. دا سکول مرستیال پرنسپل طاہر شاہ مشال رتی ویل چې اعتزاز قربانی ټول انسانیت لپاره وا. د ویل لډیرو لروسی مسخه خلق دې سکول ته ورزی چې عقیدت پیرزونی وړاندې کړي.
لکان ته کلن دې سکول ته راسي هغه لکان خاص کر ته دې سکول سره شناسانې الیرې لکون راسي نو کای ځان یو ډیر فخر سره دې سکول ته چې را او ډیر جذبه سره دې سکول ته چې دا هغه سکول چې دلې کې یو مثال جوړ شوی دی او دلې کې قربانی شوی دی او دا هغه سکول چې دې یو ټول پر یو ماډل دی کین کومر کین نو ورکه دې سکول ته راسي هغه ډیر فخر سره ډیر جذبه سره او ډیر توقع سره اور ساتھ ساتھ زیر سر اور کو پرنا بلکہ مڈر لوی لو کا سنگ تلی سر دی سکول ترا صرف دی پر سے تیرا دا سکول مو گوز دا سنگ سکول دی اور سنگ علاقان دی د دس جذبے سره یو کار کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کال کې اعلان وکړ چې دوا ډیگری کالجونه به جوړوي. د هنګو او کوهات ترمن سړک باندې اعتزاز احسان په نوم کوي او هغه سکول ته به امنیت ورکوي چې احسان لزان مرګي بریت ګره ژغورلې وو. حکومت په هغه وخت کې د احسان کورنۍ ته 50 لک روپۍ د مرستې په توګه هم ورکړې وي. په هغه وخت کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین حسن ته د ضرورتیا ملي ماډال ستاره جرأت هم ورکړی وو. خو د حسن پلار مجاهد بنگش وای حکومتي ژمنې تر کاغذونو پورې پاتې دي.
هیرو نه خو دا مطلب نه دی کنه هیرو خو ټیکټ تا خو پاکستان بچي او د قوم بچي او نو ما لپاره اوس پر مثال نه بچیو تعلیم نه د ما علاج نه مثال بجلی بیل مثال ګیس بیل یا انټرنیټ بیل یا داسې دغه ماته نه راکړي مثال زه په دې باندې فخر وکړم چې راکړم ماتا ما سره نو څو امداد څو کومه کړې دي کنه نو جی مو ډیر د سی د حکومت نه ډیر نو مې دا کوم یو
مجاهد علي بنگش زیاته کړه چې باید حکومت یې زوی نازولې وي او د هغه بهادرۍ ته یې عقیدت وړاندې کړي وي. خو د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی چې په هغه وخت کې د اطلاعاتو وزیر وو مشال اړتیا ویل چې د اعتزاز کورنۍ ټولي غوښتنې جایز دي او اعلی وزیر سره په ملاقات کې به دا خبره راپورته کوي.
د دې خلکو قربانې د دې خلکو دغه چې بالکل هغه منګ هغه قدر په نگاه سره ګورو اوس مسئلہ دادا چی روزی پکی ڈیری ہوشی زمخ کی اطلاعات وزیروں پا وقت کی اور داغی میں پس بیا زلاڑم نو سیڈوں گو چی دا کم دیکی دا مسئلہ انخط دا آغا وقت سارا چی حکومت کم کم وادی کڑی وی داغی کڑی وی نو آئی کسا مشکلات وی یا سب مسئلہ وی نو انشاءاللہ دو پیزان پوئی کم آئی سارا داغی خاندان سارا داغی فیملی سارا چی سونم حل کے دیش انشاءاللہ کو با زکر دا زمین فخر دی دا خلق دا سی سا خبر بنی چی گنے حکومت آغا نظر انداز کول غواری یا سو خود میں بھی چی سو
بہادری درناوی ورکڑی اخبل اطلان پسم ڈول و نازوی
دا مشال ترسنگو سے
دا سهر لنه هو دا ما خام ترش پگو
مشال د تاسې غوږی کوم پرون سپریم کورٹ په کار کې د هندوانو د زیارت ورانولو د پیخي اسخوت نوټس اوریدنه وکړه. دا اوریدنه وروسته د اقلیتونو لپاره د خبر پختونخوا د وزیر اعلی سرکار وزیر زاده کیلا شویل چې د سپریم کورٹ د امر او لارښوونو سره سم به د زیارت بیا رغول کیږي او دا چې حکومت به د اقلیتونو د عبادت ځایونو تحفظ یقیني کوي. د کارک په ټيري سیمه کې د هندوانو د زیارت ورانولو پیخه د دسمبر پر 10مه شوې و. پولیسو په دې لړ کې ګڼ کسان هم نیولې وو. تفصیل د غلام غوس رپورت کې وو.
سپریم کورٹ کې د جنوري په 15مه نیټه د هندوانو د زیارت د ورانولو د اسخود نوټس د سماعت وروسته د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وزیر زاده کیلاش مشال ریډیو ته وویل چې د وړاندې نه د پختونخوا حکومت د دغه زیارت د بیا جوړولو امر ورکړی وو او حکومت به د ستر عدالت په هدایاتو او لارښوونو نور هم عمل کوي او د اقلیتونو د عبادت ځایونو حفاظت به یقیني کوي.
مسلسل دا حکومت خلکو سره رابطہ کیو ریکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ تا چیئرمین تا سپریم کورٹ آرڈر ورکڑی دی چیز دو ہفتے دن دن دا بتا سو کار شروع کرے نو زمو وجہ انا سے حکومت کی نہ اعلان نہ اس کے لو چیز دے کہ سمرا خرچہ رازی سمرا کاسٹ رازی اگا بم جوڑو نو انشاءاللہ بدا بیا بابا چیو.
تیر ورځ د سپریم کورٹ درې کسیزی جرګګی ته په کرک کې د زیارت د ورانولو او سوځولو په پیخه کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی د سوبې چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز د اقلیتونو د یو کسیز کمیشن مشر شعیب سړل او د پښتونخوا سرکاري وکیلان وړاندې شو او د عدالت مشر قاضي ګلزار احمد د زیارت دورانولو د پیخي په مخنیوي کې د پولیسو په غفلت نیوکې وکړي. خو د صوبې د پولیسو مشر ثناء الله عباسی عدالت ته وویل چې د پولیسو په غفلت هغه هم خپېمانه دي او د دوو پولیس افسرانو په ګډون یې 29 د کرک پولیس اهلکار معطل کړی دي او په دغه پیخه کې ککړ د سلونه زیات کسان نیول شوی هم دي. خو په درې کسیزه بینچ کې شاملو قاضیانو وویل چې د دې پیخي سره د هیواد بدنامي شوې ده او د خلکو راپارولو لپاره د ککړ ملا په شمول دي د ککړو کسانو نه تاوان هم وصول کړي شي. په عدالت کې د هندوستان د تقسیم په وخت د سیکانو او هندوانو نه د پاتې شوي جایدادونو او عبادت ځایونو لپاره د جوړی شوی ادارې په اړه هم بحث وشو او د پاکستان د هندوانو د کونسل مشر او د قومي اسمبلی اقلیتي غړی ډاکټر رمیش کومار هم په دغه محل موجود وو او هغه مشال ریډیو ته وویل چې د متروک شوی جایدادونو د ادارې مشري داوی د ټولنې سره پکار ده. د سپریم کورٹ پیسده به مونږ ته قبول وي خود پاتیشوی جایدادونو په اداره کې دا زیاتې دي چې د هندوانو د پاتیشوی جایداد د ادارې مشري څوک مسلمان کوي نو دا د عین خلاف خبره ده او یو هندو د دې ادارې مشر پکار دی.
انچارج اگر کوئی مسلم بنا ہوا ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے یہ چیز ہے چیئرمین نہیں ہندو لگنا چاہیے.
د اقلیتونو د حقونو یو فعال رادیش سنگ وایي حکومت دی د اقلیتونو په اړه د منی او ورورولۍ د ماحول جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د نفرت ماحول چې کوم جوړ دی اگر نفرت ماحول ختمول پکار دی اگر چې کوم لیټریچر دی حکومت په دا نن جوړ کی کروڑوں روپے وہ لگے خو خبر دادا ہندوان یا سکھان یا کرسچن یا ایون کے مسلم بھی نو اگر عبادت کئی نو اگیتا پولیس والا پسر الاڑی ولے خلقوں کے دورا ولے یو بل سر نفرت تے.
په کرک کې د هندوانو د زوړ زیارت د دسمبر په 13مه نیټه د یو مولا لخوا د راپارېدلي خلکو لخوا سوځولې شوی وو. د اقلیتونو د حقونو فعال هارون سربدیال وایي دا په پښتونخوا کې د هغوی د یو صوفي بزرګ مزار وو او د هغوی د ټولنې لپاره د زیارت کولو یو مهم ځای دی.
د هندو تاریخ کې دا ډېر زیات اهمیت لري او دا یو ډېر خاص اهمیت لرونکی مذهبي شخصیت و. خو افسوس کوو چې په 30 دسمبر باندې چې دی یو مذهبي د ډلې د وجه نه د دې منهدم شو اوس وځلې شو او یو مذهبي د مقاماتو یو ډېر غټ توهین شو چې په هغه کې د پاکستان او د خیبر پختونخوا ډېر زیات بدنامي شو. هغه نه علاوه خو جی یو تاریخ لگ بھگ 5500 سال عمدہ بہم چې د سپریم کورٹ ان ٹائم چې پدې کې چې د مداخلت ته دغه د وجه نه چې د هندو کمیونټي پاکستان او پاکستان نه بهر دغه چې غم غوسه وا هغه کې ډیر زیات فرق راغلی دی.
په سپریم کورٹ کې د کرک د دې زیارت په اړه د اسخود نوټس سماعت لا هم مکمل شوی نه دی او عدالت چارواکو ته په را روانو 15 ورځو کې په پاکستان کې د پالو او غیر پالو مندرونو او ګوردوارو په اړه د تفصیل راغونډولو امر هم ورکړی دی.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال د تاسې غوږی دا خبر پخنخوا. وزیر اعلی محمود خان د صوبې د انصاف د ډاکټرانو د تنظیم سره په یو غونډه کې د کورونا وبا له وجې د ملوشو صحت کارکونکو له کورونا سره د مالی مرستو د یو پیکج منځوري ورکړی دا. خو بلخوا د صوبی ډاکټرانو د دغه پیکج هرکلی کړی خو دا هم وایي چې باید حکومت په روغتونونو کې د ډاکټرانو او د صحت کارکونکو لپاره د کرونا وایرس مخنیوي حفاظتي کټس او نور سامانونه ورکولو ته هم پاملرنه وکړي. تفصیل د فرخند اسد په رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 14 په پیښور کې له ډاکټرانو سره په یو غونډه کې د هغو ډاکټرانو، نرسانو او د صحت نورې عملی لپاره د مالی مرستو پر یو پیکیج کار پیل کړي چې د کورونا وبا له وجې مړ شوې دي. په دغه غونډه کې د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند صوبایي سملې غړي ډاکټر سمیرا شمس هم موجود و. د جنوري پر 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې سمیرا شمس ویل حکومت په لومړي پړاو کې د 1400 ډاکټرانو د کورونا لپاره د 1,200,000,000 روپو منظوری ورکړې ده چې پکې به د هر ډاکټر کورنۍ ته 80,00,000 روپۍ ورکول کیږي. دا مالی مرستې به د هغو ډاکټرانو کورنۍ ته ورکول کیږي چې د کار په دوران ورته کورونا وایرس لګیدلې وو او وروسته د دغه ناروغۍ له وجې وفات شول. سمیرا شمس د ډاکټرانو د شهدا پیکیج په اړه وایي
د نوې ټای مغه چیک تیار شي وی دي فاینانس نمبر یې شو سیم هاوس ته په خپل د هاند ورګې چیک ټول شهدا تا شهدا باندې فیملی تا نو بتا هوا ما چې میلیون نو بلین هم موږ ورکو ریکوري موږ غو تنه شو کول.
د صوبې د ځوانو ډاکټرانو د سازمان ینګ ډاکټرز اسوسییشن تر مخه تر اوسه په صوبې کې 1,000 ډاکټران د کورونا ناروغي له وجې مړ شوی دي. په دغو کې زیاتره شمیره د پیښور په روغتونونو کې د کارکون کو ډاکټرانو ده. لا دې سره سره په صوبه کې 4 نرسانه هم د کورونا ناروغي لګیدلو وروسته وفات شوی. د ینګ ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر رضوان کندی د جنوري پر 15 مشال ریډیو ته ویل باید حکومت د هغو ټولو ډاکټرانو او د صحت کارکونکو له کورونا سره مالی مرستې وکړي چې د کورونا وبا له وجې مړ شوی دي.
دا زمونږ په صوبې کې تقریبا 41 ډاکټران شهیدان شوی دي او دې چې کله سٹارټ کې زمونږ پروفیسر ډاکټر جاوید صاحب احتباد میډیکل کمپلیکس کې شهید شوی په هغه ټیم باندې حکومت د شهدا پیکیج وعده کړی و. اوس پورې هغه شهدا پیکیج ریټن کې نه دی راغلی او اوس پورې زمونږ د شهید ډاکټرانو ته پیکیج نه دی ملاو شوی. 41 ډاکټران چې کوم یاد ما یاد په د ټول صوبې زمونږ د خیبر پختونخوا ډیټا دی. د دې کې د پیښور هم شته د دې کې چې استادی هم دی د دې کې مردان هم دی په زیات تر چې کوم دی هغه د پیښور.
ډاکټر رضوان کونډه دا هم وایي په خیبر پختونخوا کې تر اوسه سباندې 1,016 ډاکټرانو او 1,016 نرسانو ته کورونا ناروغي لګیدلې ده. په صوبه کې د میډیکل کالجونو 12 زده کوونکي هم د کورونا ناروغي له وجې وفات شوي دي چې د طب زده کړې کولی. د سوات د سیدو شریف د سرکاري روغتون ویان ډاکټر محمد خان د جنوري پر 15 مشال ریډیو ته ویل دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي خو باید د ډاکټرانو په شهدا پیکیج کې د صحت هغه ټول کارکونکي هم شامل کړی شي چې د صوبې په ټولو روغتونونو کې د خپل کار په دوران د کورونا ناروغي تر لګیدلو وروسته ژوند بایللی.
ڈاکٹر سینئر لیول ڈاکٹر سی بھی
بلخوا د ځوانو ډاکټرانو د سازمان تر مخه په سرکاري روغتونونو کې لا هم د ډاکټرانو نرسانو د صحت نورې عملی لپاره د حفاظتي کټس او د نورو ضروري شیانو کمی دی. د دوی تر مخه ډیرو ډاکټرانو په خپل خرچا ځانونو لا په روغتونونو کې د کار کولو حفاظتي جامې او نور اړوند شیان اخیستل دي او باید حکومت د صوبې د صحت کارکونکو دغه مسلې ته هم پام وکړي. خو ډاکټر سبیرا شمس مشال ریډیو ته ویل حکومت یې کوشش کوي چې په روغتونونو کې د کورونا وایرس نه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو په شمول ټولو صحت کارکونکو ته حفاظتي کټس او نور ضروري سامانونه برابر کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی قدر مرودونکو، په پاکستانی رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د هیواد نورو برخو په پرتله په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس لپاره د کیدونکو معایناتو د مثبتېدو اشاره سوا ده. خو په دې صوبه کې د کووید-19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو خپرولو د دفتر مشر د اندېښنې بے ځایه بولي او وایي چې دوی د ورځې د شاوخوا 2000 ټیسټونو کولو ظرفیت لري او د مثبتېدو اشاره یې دا مهال 0.5% ده. د پیښور تر ټولو لوی روغتون الارچ ویان بیا وایي له دوی سره دا وخت د کرونا تر اصلو کم ناروغان بستر دي او د هغوی د درملنې چارې ښې روانې دي. خو د پیښور ځینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې خلک له کرونا وایرسه د حفاظت لارښوونې نه عملي کوي او خای په کرونا وبا زر قابو ونه موندل شي. تفصیل د هارون باچا پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وایرس وبا د کنټرول ادارې تازه شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د کورونا معایناتو د مثبتېدو شرحه 6.28% ته رسیدلې. د دې ادارې د معلوماتو تر مخه د کورونا وایرس هغه ناروغان چې د پیښور په هسپتالونو کې وینټیلیټر مشینونه ورته لګول شوي، فیصدي د ګل پر ورځ 15 ریکارډ شوي. دا په داسې حال کې دا چې د تیرو شاوخوا 3 اونیو راهیسې په پاکستاني او مطبوعاتو کې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې په خیبر پختونخوا کې د یو چا په کورونا وایرس تخته کېدو لپاره د کیدونکو معایناتو د مثبتېدو شرحه د هیواد د نورو صوبو هغې پرتله سیوا ده. خو په خیبر پختونخوا کې د کووید-19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو خپرولو د دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د جنوري پر 15 مشال ریډیو ته وویل چې حالت تر هغې ډېر ښه دی چې په رسنیو کې خول کیږي. د نوموړي په خبره د ټیسټونو د نتیجو انحصار تر ډیره د هغو لپاره د اخیستل شو نمونو پر شمیر وي. که د کمو نمونو یا سیمپلو ډیری نتیجې مثبتې وخیږي نو په ټوله کې د مثبتېدو شرحه زیاته حساب شي.
چې ریزلټ راشي نو پوزېټیو دی اول چړاو کې پوزېټیو چړاول په دې باندې ډېر ضروري وي چې دا غا پوزېټیو کیس چې ګیر چاپیره سمره رونه خویان دي مور بلار رشتہ دار کم کلوز دفتر کسان د سکول کسان دا غي سیمپلینګ کولی نو اغلک مخکې لاړ شي نو ټیسټون نمبر کو کمی او پوزېټیویټی زیات راشي نو سره کېو سورز مخکې د اټباد پوزېټیویټی 40% وا هغه چې کله بیا موږ خپل ډیټا دوباره چک کا
ډاکټر اکرام الله زیاتوی د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د صوبې د ټولو سیمو په لویو هسپتالونو کې د ولس لپاره د کورونا وایرس ټیسټونو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د ده په خبره کې یو څوک د کورونا ناروغۍ علامات چې ټوخی، زکام، بدن درد او یا هم تبه ده ولري نو کولی شي د دوی یوې ځانګړې شمیرې ته زنګ ووهي او کورونا معاینات کوونکي سرکاري ډله خپل کور ته وغواړي.
دې ټایم کې سرکار کې موږ سره یو لسلې باټلې دي په هر ریجن کې زموږ لیب شته. زموږ د اورزي کیپاسټي د ټیسټونو کولو شته تقریبا موږ 2000 ټیسټونو پروسس کولی شو. یو زمونږ په صوبه کې سیستم روان دی د کال سنټر والا دی هغه نمبر دی 1700 زمونږ د هیلث والا ټیم راشي هغه نه سیمپل والی او هغه لیبارټری ته ولي بیا هر هسپتال کې مونږ خپل یو سنټینل سایټ هم جوړ کړی دی اوس زمونږ انسټیټیوشنل سیمپلینګ کې نو مونږ په بینکونو کې دفترونو کې په نورو ځایونو کې او چې کله سکولونو کولو چې بیا موږ سکولونو کې سیمپلینګ کوو نو لکه زمونږ درې څلور سټریټجیز روان دي سیمپلینګ الحمدلله بالکل فری دی او ښه ډیر دی
د کووډ 19 ناروغۍ د کنټرول ملي اداروي د ګل تر ورځې پورې د پېښور په سپټالونو کې د کورونا ناروغانو لپاره مختص شو بسترو 55% ډکې شوې وې د پېښور د تر ټولو لوی روغتون ال ار ایچ ویاند محمد عاصم د جنوري پر 15 مشال ډیو ته ویل دوی ته له ټولو صوبې کورونا ناروغان ورځي خو اوس هم خالی بسترې لري او دا چې د ناروغانو د درملنې چارې یې خیر وانی دي
ټول نه غټ کرونا کمپلیکس مونږ دلته کې جوړ کړی دی فلحال خو پکې 230 بیډونه دي په دې ټایم کې مونږ سره 3 مریضان داخل دي په آی سی یو کې مونږ سره 8 مریضان داخل دي د کرونا مریضانو کې پازیټیویټی ریټ کې بالکل اضافه لیدل شي په ال ار ایچ کې د ایڈمیشنز هغه شانتي تیزی مونږ نه درېدلې لکه څومره چې مونږ اورو چې مریضان ډیر زیات دي خو مونږ سره د پیشنټ هغه فلور داسې حتی نه درغلی چې مونږ ډیر زیات پریشان شو یا مونږ سره د بیډز کمې راشي ته د ټولې صوبې نه مریضان دلته کې ریفر کیږي د پیښور کسان پکې ډیر کم دي
د ال ار ایچ ویان محمد عاصم زیاته کړه دوی د صوبې له صحت محکمې سره په نږدې اړیکه کې دي او کارتیا و نو په دې هسپتال کې د کورونا ناروغانو د بسترو شمیر 500 ته لوړول شي د پیښور ځینې اوسیدونکو بیان د خمندې چې د خلکو نه احتیاط خای د کورونا وایرس وبا د خاتمې هڅو پر وړاندې لوی خند ثابت شي د محمد ندیم پونم د پیښور یو اوسیدونکو په تیرا د خار په چټک بس سرویس یا بی آر ټی کې د خلکو غنی غونیتا پریشان دي
اوس پورې د خلکو مایند سیټ جوړ نه دي خلک یریدل چې را اسپیټال ته نه ځو غنی موږ به اډمټ کیو بیا موږ پدې کې واچي بازار ته لاړ شي ماسک نشته دی فاصله نشته خپل کې بلکې بیا ټی تاسو چرته او کته نو بیو ایکسپریس لاین شروع کړی چې یو بل سره سړې پدې کو ورخیږي نو هغه کو تاسو کو چې تاسو به دا کم ځای سو پی فالو کیږي دا خو د دې د وجه خو ډیر زیات خوريږي لګي بازارونه د دې کې غوټه ما روټین لایف دی دفتر او یاغي ولګ دې اویر نشته نو غیب
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کووډ 19 ناروغۍ لپاره د ځانګړي شوي دفتر مشر ډاکټر اکرام الله زیاتوي تر هغې چې د کورونا وایرس واکسین پاکستان ته رسي خلک باید له دې وایرسه د حفاظت لارښوونې چې ماسک اچول لاسونه بیا بیا په صابون وینځل او ټولنیز واټن ساتل دي هرومرو عملي کړي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او
مشال ریډیو تاسې غوږی د سولې نړیواله جایزه ګټونکو ملالۍ سوزی وای د چې د امریکا کانګرس لخوا د هغې په نوم د قانوني مسودې منځوري دا خوشاله کړی دا چې لدې سره به د غنو جنو مستقبل روښانه شي د امریکا کانګرس ملالۍ سوزی سکالرشپ اکټ منځور کړي چې دا د پاکستانی خزو لپاره د شته وظیفو شمیر زیاتوي دا په داسې حال کې دا چې د نړیوال بانک د شمیرو تر مخه په پاکستان کې یوازې 9% جنکۍ لوړې زده کړو ته لاسرسی لري تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې
د امریکا استازو جرګې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې ملالۍ یوسفزۍ سکالرشپ اکټ منظور کړی و چې سینټ هم د جنوري پر لومړۍ نیټه ومنلې ملالۍ یوسفزۍ د جنوري په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته په لیږل شوي غږیز پیغام کې وویل چې خوشاله ده چې د امریکا کانګرس د دې په نوم قانوني منسوبه ده منظور کړې ده
جی زه ډیره زیاته خوشاله ما چې کانګرس ملالۍ یوسفزۍ سکالرشپ اکټ منظور کو او د دې اکټ په مدد سره به ډېر شي ماشومان ته خاص طور پر جنکو ته چې کم قابلانی دی لایق کی دی او مخکې تلغواړي قماشي حالات خنه دی چاغوی ته مکمل اوی کی چاغوی خپل سټډیزو کی هایر سټډیزو کی او ان شاء الله خپل خوبونه به پوره کړي خپل د قوم خپل د سوسایټي خدمت وکړي غوی د دې په مدد سره زما امید دی چې د دې سر وړ شو جن کو مستقبل روښانه شي.
دا قانوني مسوده د امریکا پرمختیايي ادارې یو اس ایډ څخه غوښتنه کوي چې د پاکستان لپاره د لوړو زده کړو پروګرام لاندې د 2020 او 2022 کال په موده کې لښ تر لښه 50% سکالرشپ یا وظیفې د پاکستانی شذو لپاره ځانګړي کړي. دا وظیفې به د لوړو زده کړو په برخه کې د قابلیت او ضرورت پر اساس ورکول کیږي. د تعلیم مبارز او د ملال یوسفزی پلار زیاتون یوسفزی وای چې دا به د پاکستان د لیډ پروتوسمنجونو ته د لوړو زده کړو موقع برابر کړي.
د ورلد بینک د شمیرې مطابق پاکستان کې د هایر ایجوکیشن ریشو چې کوم نشر هډه رقم ده صرف 9% طالب علمان چې کوم دی هغه بیا د بی اے او د ایم اے ایم ایس لپاره چې کوم دی هغه زیمه ختا نورې ټولې جنکې چې دی هغه پاتې شي. او پاره کې یو غټه وجه دا هم ده چې یو خو موقع کم وي د دغه جنکو د پاره د رسم او رواج هغه قدغنونه هم وي. خو ډېر جنکې چې هغه مونږ سره رابطه کوي د ټلیفون په لار یا د سوشل میډیا په لار باندې او هغه غواړي چې هغه دی بی اے او کی هغه دی ماسټر اتر او کی هغه دی میډیکل او کی دغه دا وس نه چې هغه خپل داخله فیس ورکی یا خپل ټیوشن فیس ورکی.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په 2020 کال کې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې یاد کړیو چې پکې 22.8 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي. ملالی یوسفزی د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې په سواد کې هغه محل وستوالو طالبانو په سر کې په ډز وشتل چې کله له سکوله کورته په ګاډي کې روانه و. له دې وروسته هغه د علاج لپاره د برتانیې برمنګم شهر ته یوړل چې دا وخت هم هلته ژوند کوي. هغه ته د ماشومانو د حقوقو لپاره په مبارزه کولو په 2014 کال کې د سولې نړۍ والا جایزه ورکړل شو. دا د ملاله فند په نوم د ماشومانو د زده کړو او حقوقو لپاره اداره چلوي. کله چې ولسمشر ټرمپ ملاله یوسفزی سکالرشپ اکټ باندې لاسلیک وکړي نو دا به په رسمي توګه د قانون بڼه واخلي. په مسوده کې ویل شوی چې سیټ به هر کال امریکای کانګرس ته معلومات ورکوي چې څومره سکالرشپونه ورکړل، څومره شذو او څومره سړیو ته ورکړل شو او په کومو مضمونونو کې ورکړل شوی دي.
دا مشال ریډیو دا
کارمنګو د مشال اړې خبرونه ته تاسو غواګي لژمنې سره سم وزرته د مشال راډیوي مجله خبرونه در خبرو. د خبرونه تاسو لپاره هر ونې زموږ همکار نجيب امیر جوړوي. نو راځي چې د دې ونې د مشال راډیوي مجلې ته په ګډه سر وښو.
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو د خبرونه مو د دوو ځوانانو ادبی او هنري پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. په دوی کې یو د خوست ساجد بهر دی چې تازه تازه د سیوري ښکالو په نوم شعري ټولګه خپره شوې او بل د وزیرستان نوې او ځوان هنرمند نجیب همدرد دی چې تازه یې سو سندرې خپرې کړې دي. د اوریدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. ساجد بهر د سیوري ښکالو په نوم شعري ټولګه تازه تازه خبره کړه. هغه له تیرو 1514 کالونو شعرونه لیکي او د لوستونکو پام ځان ته اړولې دي. عموما شهرت ته رسیدو او نور وجوهاتو لپاره ځوانان ډیر صبر نه کوي او غواړي چې زر صاحب کتاب شاعر شي. خو بهر له هغو یارانو څخه نه دی. هغه کلونه کلونه انتظار وکړ او چې باور راغې چې شعر پوخ شوی نو هله د صبر د خوږې میوې پشان خپل د شعر خواږه په کتابي بڼه پر لوستونکو پیرزو کړل. مال نو موړي سره داغه پر فن خبرې وکړې او لومړی تپوس می همدا ترې وکړ چې آیا رښتیا یو نیم لسیزه چاپ ته کتاب ځنډولو په داسې حال کې چې نن سبا خو چې خلک شعر ولیکي املا سمولو ته هم انتظار نه کوي، ډایریکټ په فیسبوک خبروي.
مننه امیر صاحب، هو دا رښتیا ده. زه له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې شاعري کوم، هغه وخت چې لا د ښوونځي زده کوونکی وم. په لومړیو کې زما هم تلوسه وه چې شاعري مې باید چاپ کړم، خو کله چې ادبي بهیرونو ته لاړم، د کره کتنې په غونډو کې مې ګډون وکړ، زه هغه وخت پوه شوم چې شاعري دومره اسانه هم نه ده لکه موږ چې کاغذونه پرې ډکوو. د همدې بهیرونو برکت و چې متوجه یې کړم. څو په دې برخه کې باید خورا زیاته مطالعه وکړم، ریاضت ته واړم او د شعر پر رموزو ځان پوه کړم. هماغسې مې وکړل چې ډیر وخت می شاعری وساته لکه چې تر یو حد قانیش و مودو دوستانو د بار بار ټینګار سره مخ شوم. بل اخره می پریکړه وکړه او د یوینی می لسیزه هغه شیرونه چې پر کانې و مومی مارل او د چاپ باندې می ورکړه.
سجد بهار سے په دې کتاب کې لوستون کې تاسو سره ډول شاعری لولي، حماسي، عشقي، انقلابي، ک نور موضوعات مو هم چیرلې دي.
ما زیاتره شاعري ژوند ته کړی د امیر صاحب ک ژوند ته فکر وکړو د ټولو اړخونو ته پکې اړتیا لیدل کیږي. دې کتاب کې روماني شاعري ډېره خبره شوې او ترڅنګ حماسي او انقلابي نظمونه هم چاپ شوې دي. یو خبر باید وکم، د شعر لیکلو پر مهال د شاعر موډ فرق کوي. ما هم موډ ته په کتو شاعري کړې، نو ځکه په دې کتاب کې هم د رومان هم د حماسي او هم د انقلابي چې غومینول د خپل برخې شاعري لوستلی شي.
ساجد بهر صاحب کله چې شعر ولیکي لومړی چا تاوروي؟
امیر صاحب په خوا به مې ځینو نږدې دوستانو ته هغه شعر چې اول به مې ولیک اورو به مې ورته، خو اوس فیسبوک هر څه اسانه کړی دي. کله چې شعر ولیکم څو واری پرې تیریږم، کله چې خکانې شم همدلته خبروم. یو وخت به مې مشاعرو ته شعرونه ساتل، نو داسې مشخص وګ نشته چې زه خپل لومړنی شعر چې ما لیکلی ورته وای وروما. نو اوس ډیر وخت همدغه فیسبوک ته دوستان غوښتنه کوي وخت نه وخت، نو د دوی د غوښتنې په اساس دلته شعرونه خبروم.
داسې مو کله کړي چې شعر ولیکئ ځان سره وساتئ او بیا سمو د پسې بیا راوخلې او ایډیټ پکې وکې؟
رښتیا دا شاعرم عجیب نړۍ لري. تیر میاشت هم داسې وشول، یو نظم می ولیکه کله چې باش پر شو لزان سره می ول وسته، ځینې برخې سره د چي د زړه خبرې می وي خېمی و نه بللې، ایډیټ می پکې وکړ. درې ورځې وروسته می لزان سره ویل راځه په فیسبوک خبر کله ست کې په فیسبوک يم پروت و. بیا زړه کې او سره وګر زدل دل وستون کو ریاکشن ته پکاتو ورغلم غلې می ان نیمه کړ. ځینې وخت کیږي داسې ټوکې زکه شاعر سره د دې چې وګواړي د زړه خبره ورسي، اما ټولنې ته پکاتو د لوستون کو ریاکشن ته پکاتو ځینې خبره ترې سانسور کیږي، ځینې مصرې ته سانسور کیږي.
د افغانستان د ځوان کول شاعری خدا ک د تیرو مشرانو هغه خګنې بهر سي.
امیر سه ما په هنتون کې ادبيات لوستري، زه په ادبياتو کې له پارتلیس جاج سره چنداني جوړ نه یم، نه پویګم ولې، خو ځکه زه چې فکر کوم هر انسان یو بیل فکر لري او یو متفاوت لیدلوری لري، نو اړینه ګڼم چې د هر چا په خپل ځای خواله او یا هغه کومې خامۍ چې لري په خپل ځای د بیان شي. مشرانو شاعرانو علي شاعري کړي، تر نن هم زما په شمول ټول ځوانان په مینه لولي. اما د ځوانو شاعرانو شاعري هم د خپل مطالعې په اساس تر نورو متفاوته روانه ده، تر دې د مې ښه شاعري روانه کړې ده. زه ځینې دوستان پیژنم، ځینې ملګري ځوان شاعران پیژنم چې انګلیسي ادب لوستای دی، انګلیسي شاعري لوستي ده، اردو شاعري، فارسي شاعري، د نورو ژبو شاعري لوستي ده. هغه تجربې چې نورو بیان کړي دي هغه دوی لوستي دي. دوی پوهیږي چې پښتو شاعرۍ کې کومو برخو ته اړتیا ده، ځکه هغه د یو نکات خبره ده. وایي که موږ غواړو چې ځان ته خپله لاره وټاکو، نو اړینه ده چې د نورو له لارو هم خبر واوسیږو. د ځوانو شاعرانو یو ښېګڼه هم دا وه چې دوی د نورو لارې ډېرې ښې مطالعې کړي دي، سره دې چې مشران شاعران هم ټول لوستي دي. مشرانو شاعرانو موږ ته ډېر سره پرېښي ده، موږ چې و شعر لیکو د دوی برکت دی، دوی موږ په سلا هڅولي او تشویق کړي یو. نو زه خپله که ووایم د پرتلیز جاج سره چندانې جوړ نه یم، بهر څوک ځان ته یو فکر لري، ځان ته یوه بېله نړۍ لري.
ساجد بهر صاحب د موسیقۍ، یوټیوب، سوشل میډیا د روایتي مشاعرو خون پک کړي خو بنوي
وو دغه سوشل میډیا یا مثلا د یوټیوب لارې ځینې شعرونه شریکيږي، ځینې زمزمي کیږي، ترنمونه کیږي. سره دې چې ما ته هم تر اوسه پورې خوند نه دی راکړی، داسې زړه مې وبنه دي پرېسخلي. هغه ډول کیف چې ما مثلا په مشاعرو کې اخیسته دلته مې تر اوسه پورې نه دی اخیستای. رښتیا ده باور وکړئ شاعري یو ډول پک کړی ده. په خوا به چې موږ مثلا د هفته په پای کې شعر ولیکه، د جمعې ورځ د پاره به موږ منتظر و چې اوس په مشاعره کې د جمعې په ورځ دغه شعر به پکې وای. یو ډول بېله مینه وای، یو بېله تلوسه به راسره ملګری و، یو بېل خوند به یې کوو چې مشاعرې ته به لاړو، شعر به م پکې واورو. هغه خوند، هغه قیف زه اوس هم نشم پیدا کولای. همدغه مشاعرو بهیرونو برکت و چې ډېرو شاعرانو ته یې ډېر څه ورو بخل. اما اوس هر څه اسانه شوي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زه اوس مشاعرو ته نه ځم، ځکه اول مشاعرې نشته او که بیا لاړم شو وو ډیر به خوند او په کوم شاعری وی ما څوره زوړاند يم په فیسبوک دغه دی اردو ژبه شاعرانو یو د مشاعری و ویډیو خبره کړی و ما مشاعره اصلا دې تویل کیږي هلته تقریبا د ګوتو پښمیر شاعران شیرونه وای او په زربونه کسان ورتناس وی اوري او د موږ مشاعری به داسې مشاعری دي چې مثلا شاعران په پکې لاس کسان ناشتي او مایران کا ورته وای دا پکې بيخي ډیر اوسيږي نو راځي هر کس راځي څوک وای د شعر نه مخکې او دوه غزلې دي بل وای د شعر نه مخکې څو بیتونه دي د سې یو ګډ وډی روانه ده یو ډیر پکا حالت روان دی او کوم خې مشاعري چې بیا غم ودرې دي زینی ملګری مصروف شول ژوند دی سړی باید غا دې رزق ګټلو لپاره منډه ترډو وهي خو په عموم کې هغه د مشاعرو خوند نشته نو ځکه دغه سوشل میډیا یوټیوب یا د نورو فضا چې دا شعر دی ولې دا سره دې چې ماته خوند نه دی راکړی یعنی زه ځان راحت نه ورسره احساسوم
تاسو نه به مننه وکړو ساجد بهار صاحب او د خبرونې په دې برخه کې زمونږ اوریدونکو ته ځینې شعرونه خپل واوروي خوند به وکړي دا پروګرام به ورسره خسته شي
غزل دی د سیوري خکالو کتاب په لومړی صفحه کې همدغه غزل دی همدا به وایم نڅا کې دومره غر کلاړ شي چې مری زرګرې نڅا کې دومره غر کلاړ شي چې مری زرګرې اوف مخامی کې څه سندرې غږوې زرګرې هو زه عیاش یم بے پروا یم بے لارې هم یم هو زه عیاش یم بے پروا یم بے لارې هم یم ته هم په خپلو کړنو سترګې پټوې زرګرې زبه د خامه خا په غې کې ستومانی و باسم تبه می خامه خا لاسونو تر ازې زرګره ها ها خبر يم چې می ورور و هیروې زرګره چا بلی کړي دی بادونو کې ډې وې زرګره د جنکو په عشق بدنام يم مگر روح می ته یې د جنکو په عشق بدنام يم مگر روح می ته یې داده قسم خورم په درست مې کدې زرګره اوس د شراب په پر هرونو اړه به غمه په لیوانی بهار دی ودرې د جنډې زرګرې
د ساجد بهار خبرې مو واورېدې له هغه مننه چې خپل شعرونه هم درته درواورول اوس ته یو بل ځوان سره خبرې کوو دا نجیب همدرد دی چې د وزیرستان دی او په متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي هغه شوقي سندرغاړه دی خو تازه تازه په پیښور کې ځینې سندرې په مسلکي ډول په هنري سټوډیوګانو کې جوړې کړې دي ما له نوموړي سره خبرې وکړې په سر کې مترې د هغه د نو سندرو په اړه معلومات غوښتل
هو امیر صاحب زما دوه سندرې هم دا اوس نوې راغلي دي چې زما ډومبنې سندره چې کومه ده دا غږ د انقلاب درته منظور دی کنه دی په نږدې ورځو کې مې ریلیز کړې ده تقریبا یو لس هفته ورځې مخکې ما په پر خپل یوټیوب چینل خبره کړې ده او زما دویمه چې کوم ټریک دی هغه شعر دی غزل دی نیم ړانده دی او نیم کاڼه دی پښتانه دی ژوند کوي خو لکه مړه دی پښتانه دی نو خدای دې وکړي چې زما د ړومبۍ سندرې چې کوم دی هغه خو ډیر ښه اوریدونکي پیدا کړي دي خدای دې وکړي چې دغه دویم ټریک چې کوم دی هغه هم داسې مینوال ولري
نو اوس چې نجیب همدرد صاحب ستاسو د سټوډیو د لارې جوړه شوې سندره مخې ته راغله نو آیا دا ګڼلی شو چې نجیب همدرد اوس باقاعده په رسمیت سندره ویلو ته مخه وکړه ځکه پخوا خو به تاسو شوقي سندرې ویلې
هو بالکل ځکه چې زما د غږ مینوال ما ته دومره زیاته مینه راکوي ما ته ډاډ او حوصله راکوي چې ما دې ته وهڅوي چې زه د خپل اولس دپاره د خپلې ژبې دپاره د ادب په برخه کې یو څه کار وکړمه نو تاسو بالکل ویلی شئ چې لکه مطلب زه وایم چې زما اوریدونکي چې کوم دی هغه ماته ډیره مینه راکوي نو ځکه به زه رسمي سندرې ثبتومه زما نه یې خپل مینوال په بار بار غوښتنه کوي ماته مسیجونه کوي چې ته نوی یو ټریک وایه همداسې یو شعر یا غزل وایه
نجیب امدر سے پخوام ہم سندرے ویلے خو دا سی میوزک در سرنو دی نوی موسیقی سرا دا سندرو ویلو تجربہ مو سنگوا
پخواب دا سی واچی ما بخپل دا خپل هارمونیم سرا سندرے زمزمہ کولے او دا سی دی استازانو سرا زما ناستا پاستا نوا نو اوس دی دا دی نوی موسیقی سرا چی ما کم ریکارڈنگ کرده دی زما دلتا یعنی پلج وقت کی ما دا دوینا ډیر څه زده کړل د موسیقۍ په برخه شي ټیمپو همداسې ریدم او یعنی په دې خبرو باندې پوه شوم نو ډیر زیات لکه خوند وکړو په یوازې سر سړی بیا دومره ښه دغه نه شي برابرولی نو چې تا سره ملګری وي د میوزیک آلات چې کم دی رباب شو یا تبلا شوا یا د دې ملګری چې پوره وي نو بیا ستا چې کم سور دی هغه نورم قوي وي تکړه وي نو د نوې موسیقۍ سره د سندرو تجربه مې ډیره ښه وه دا چې نن سبا په سټوډیو کې وکل کیږي او بیا ورسره د نور سازونه مکس کیږي نو دا زما ډیره ښه تجربه وه او انشاءالله چې په راتلونکي کې به هم ښې پایلې ولرو
نجیب امدر صاحب د کوم شاعرانو شعرونه مو ویلی او د کوم نور هغه ویل غواړي
ما چې اوس د چا شعرونه ویلی هغه زما د ډومبنه ترانه شاعر محترم رحمان بونیری صاحب دی او د رحمان بونیری صاحب شعر چې کوم د می خوخو د غږ د انقلاب نو په دې کې یو داسې و چې لکه یو پیغام پکې و او تاسو ویلي چې د نورو کومو شاعرانو شعرونه ویل غواړي نو امیر جانه زه د هغو شاعرانو ملګرو شعرونه ویل غواړم چې په هغې کې یو مثبت یا یو ښه پیغام وي
ډیره زیاته مننه نجیب همدر صاحب قدم راته وایي چې د خوښې شاعران او سندرغاړي مو څوک دي
د خوښې شاعران چې کوم دي په بره پښتونخوا کې زما پیر محمد کاروان صاحب دی همداسې سمیع الله تړون صاحب او مطیع الله تراب صاحب او په کوزه پښتونخوا کې رحمت شاه سایل صاحب شو عباسین یوسف زئی شو او په اوسنی وخت کې ممتاز اورکزئی چې کوم دی هغه هم ډیر ښه شعرونه لیکي او پخوانی خواسی هم غنی خان دی او داسې چې کوم دی نور دا خو اسټار دی
ښه دا خو شاعران شو د سندرغاړو مراته ونه ویل چې د خوخي هنرمندان مو کوم کوم دی
سندرغاړي یا هنرمندان ټول راته ګران دی زما په سندرغاړو کې استاد شوالی او استاد منگل او په اوسنی دور کې چې کوم دی زما جاوید عمرخیل او زبیر نواز او یعنی دا کسان زما ډیر خوښیږي
همدر صاحب تاسو په دې وروستیو کې وطن ته لاړئ وزیرستان ته لاړئ هلته د موسیقۍ لپاره حالات څومره سازګار وو
امیر صاحب چیرته چې زه ژوند کوم یعنی مطلب په وزیرستان کې نو هلته د موسیقۍ لپاره حالات چې کوم دی هغه هیڅ سازگار نه دی یعنی هلته ته په خلاص مټ کولای نه شي چې ته یو کنسرت ورکې یا یو پروګرام ورکې البته پېښور کې یا په لاندې ښاریو علاقو کې بیا ته کولای شي چې هلته استادان دي د هغو سره یعنی زه به ووایم چې زمونږ چې کم خپل دا قبایلي علاقه جاتی وزیرستان شو یا مسعود علاقه شوه یا نور داسې هلته ته په خلاص مټ نه شي کولای چې موسیقي وکړې یا موسیقي وغږوې خو بیا لاندې چې راشي پېښور یا په دې نورو علاقو کې ته کولای شي هلته تا سره نور ملګري هم وي په خلاص مټ کولای شي
نجیب همدر صاحب دم راته وایي چې ستاسو ځینې سندرې چې مخې ته راغلي یا نورې را روانې دي دا به د کومو لارو نه تاسو اورېدونکو ته رسوئ او څنګه به ریلیز کوي؟
امیر صاحب داسې دا چې مخکې به ما خپلې سندرې د فیسبوک د خپلې پاڼې څخه شیر کولې چې دا غي به ډیر زیات کتون کی او اوریدون کی بول، نو د ډیرو ملګرو په غوښتنه په مشوره ماته ډیرو ملګرو ویل چې تاسو باید خپل یو یوټیوب پاڼه ولرئ چې دا غي د لارې ملګری راشي او تاسو اوري، نو بیا ما هم داسې وکړل د دوی خبره ما ومنله. ما خپل رسمي چینل جوړ کړی دی د نجیب همدرد په نوم باندې، او ما چې ړومبنۍ کومه ترانه هلته اپلوډ کړې ده هغې ډیر ښه لیدونکي لرلې دي، تر تقریبا 100,000 کسانو زما هغه سندره لیدلې او خوښه کړې ده، او په ډیر کم وخت کې چې کم دي که نه ما هغه تقریبا 2,13,000 سبسکرایبر چې کم دي هغه پیدا کړی دي. نو زما نورې سندرې چې کمې دي هغه به زه د خپل یوټیوب چینل نه خپلو مینهوالو ته وړاندې کوم انشاءالله.
نجیب همدرد صاحب، د موسیقۍ په دنیا کې وړاندې څه کول غواړئ؟ څه ارمان په زړه کې لرئ؟
د موسیقۍ په دنیا کې وړاندې به زه دا کوم چې په اوسنی دور کې زمونږ خپل روایتي سازونه د پښتنو چې کوم دي هغه لږ ورک شوي دي، نو آینده زما دې ته اراده ده چې زمونږ چې کوم هغه مخکې موزیک وو زمونږ خپل روایتي سازونه وو هغه شي، او د نن سبا جدید چې کومه موسیقي ده زه غواړم چې زما په غزلو کې زما د دې آواز سره هغه پخوانی موزیک او هغه هم هیر نشي، او نننی چې کوم دی نننی جدید دور چې کومه موسیقي ده دا هم پکې واچول شي، ځکه چې زموږ ګڼ شمېر خلک چې کوم دي په اوسنی دور کې اوسنی موسیقي هم خوښوي، نو زه دا غواړم چې دا دواړه په پام کې ونیسو، او ځکه چې که څوک د نوې موسیقۍ سره علاقه لري هغه به هم ما سره پاتې شي، او پخوانی چې کوم دی هغه څوک به هم نه خفه کیږي.
کور مو ودان نجیب همدرد صاحب، زمونږ اوریدونکي به خوشحاله شي که د خپرونې په وروستیو شیبو کې د دې مرکې په وروستیو شیبو کې یوه زمزمه ورته وکړي. مننه.
د شمالي افغان د اوس وخت یو ډیر تکړه با استعداده سندرغاړی دی، دغه یو ترنم به زه تاسو ټولو سره شریکم، خدای دې وکړي ستاسو د خوښې وړ شي.
تیره په زړګي مې شي لمبا کنا، تیره په زړګي مې شي لمبا کنا، ته چې راته وایې چې ځاکنا، ته چې راته وایې چې ځاکنا، لاړو لیونه دخلای پری خدا، لاړو لیونه دخلای پری خدا، اوست پسر خاور بدوا کنا، اوست پسر خاور بدوا کنا، ته چې راته وایې چې ځاکنا، ته چې راته وایې چې ځاکنا.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د نجیب همدرد له خبرو او زمزمې مو خوند اخیستی وي، اوس درته د هغه یوه سندره د خپرونې په دې برخه کې خپرو چې ورسره به د دې پروګرام وخت هم پای ته ورسیږي. نو تاسو ته ښه وختونه، له سندرې خوند واخلئ.
د امن او انصاف او د رڼا غوښتنې اوشوې، د امن او انصاف او د رڼا غوښتنې اوشوې، شپه د تور تمونو مات غرور دیکھنه دے، شپه د تور تمونو مات غرور دیکھنه دے، پسر کی مراغلین شور دیکھنه دے،
پسر کی مراغ لینن شوران لینن
ل 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio